360 में पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमत को तस्लीम ना करने के लिए सदर बाइडन को अमेरिकी कांग्रेस के 31 अराकीन की तरफ से खत भेजने वाले रुकन कांग्रेस ग्रेग काजार से हमारी खसूसी बातचीत और जानेंगे तजियाकारों से कि इस खत के क्या असरात हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में मुंतखब होने वाली सूबाई और कौमी असम्बली के अरकीन ने रुकनीत के हल्फ उठा लिए हैं, लेकिन मुल्क के अंदर और बाहर इलेक्शन की शफाफियत पर मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं। बुध को अमरीकी कांग्रेसमैन ग्रेग काजार ने अपने 30 अरकीन कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर सदर बाइडन को एक खत तहरीर किया, जिसमें उन्होंने सदर से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के हालिया आम इंतखाबात से मुतलिक तहफ्फुज़ात दूर किए बगैर पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। अमरीकी कांग्रेस या ईवान ज़ेरी हुकूमत की एक शाख है, लेकिन इंतजामिया यानी सदर और उनकी काबीना का हिस्सा नहीं होती। कांग्रेस के 31 अरकान ने बुध को बाइडन इंतजामिया को लिखे गए खत में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर पाकिस्तान से जवाबदही का मुतालबा किया है और बाइडन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की मुकम्मल शफाफ और काबिल भरोसा तहकीकात हो जाने तक पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। अरकान कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि सदर स्टेट डिपार्टमेंट से कहें कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार शुदा अफराद की रिहाई पर बात करें और आखिर में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम पर यह वाज़ह किया जाए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने और करप्शन जैसे इकदाम की वजह से अमेरिका के साथ फौजी और दीगर शोबों में अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस पर तआवुन रोक सकता है। सदर बाइडन को लिखे गए इस खत में नुमाया नाम कांग्रेसमैन ग्रेग काजार का है, जो अमरीकी रियासत टेक्सस के इलाकों ऑस्टन और सैन होजे से मुंतखब होने वाले डेमोक्रेटिक अमरीकी रुकन कांग्रेस हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी ने उनसे बात की कि क्यों उन्हें पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात हैं।
A group of over 30 members of Congress.
मैंने कांग्रेस के 30 से ज्यादा अरकान के एक ग्रुप की क्यादत की है, जिसने अमरीका और व्हाइट हाउस से कहा है कि एक तो ये कि उनकी हुकूमत तस्लीम ना की जाए, जो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन जीता है जब तक कि आजादाना तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती और ये वाजे ना हो जाए कि धांधली नहीं हुई। दूसरे, हम उन लोगों की रिहाई पर जोर दे रहे हैं जिन्हें सियासी आज़ादी इजहार या महज सियासी सरगर्मी में मुलविस होने पर गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लोगों को हिरासत या तशद्दुद के खौफ के गैर सहाफी उम्मीदवार या सियासी कारकुन के तौर पर काम करने के काबिल होना चाहिए। आखिर में हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी फौज को दी जाने वाली अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद का इन्हसार इंसानी हकूक के मजबूत मायारात की तामील पर है।
सदर और सेक्रेटरी ब्लिंकन को ये खत लिखने के लिए 31 कानून साजों के ग्रुप को जमा करना और उनकी क्यादत करने के लिए आपको किस चीज ने मुतहरिक किया?
We believe in democracy as the United States.
अगर हम अमेरिका में जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो हमें हर जगह जमहूरियत पर यकीन रखना चाहिए, खासतौर पर जब बात हमारे इत्तेहादियों की हो। मैंने खुद तवील अरसा मुतालिया किया है किस तरह अमेरिका ने लातीनी अमरीकी मुल्कों में जमहूरियत को दबाया। बहुत मरतबा लातीनी अमरीकी मुल्कों में कहने को तो अमरीका जमहूरियत की क्यादत कर रहा था, लेकिन उसके बजाय उमरा को बड़ी कारपोरेशन और फौज के मफादात को अवाम की मर्जी पर गालिब आने दिया गया।
कांग्रेसमैन, आपने अभी कहा कि अमरीका ने दुनिया में फौजी बगावतों की हिमायत की है। कुछ लोग बहस करेंगे कि इस खत के जरिए आप अमरीका से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत के लिए कह रहे हैं।
We are not meddling in those internal politics. In fact,
हम अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। दर हकीकत सवाल ये है कि आया वहाँ आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं या नहीं, तो हमारी दिलचस्पी ये नहीं कि कोई एक ग्रुप या दूसरा ग्रुप इलेक्शन जीते। पाकिस्तानी अवाम को अपने इंतखाब का फैसला खुद करना चाहिए। अमरीका पाकिस्तान और दीगर ममालिक को बड़ी फौजी इमदाद भेजता है। हमारे पास बहुत वाज़े कवानीन है कि ये इमदाद इंसानी हकूक के एहतराम पर मुनसिर है। आया आज़ादी इजहार का एहतराम किया जा रहा है? हम नहीं चाहते कि अमरीका के टैक्स दहिंदगान के डॉलर्स फौजियों के पास जाएं, जो फिर इस रकम को साफियों को कैद करने या आज़ादी इजहार को दबाने या सियासी जमातों को दबाने के लिए इस्तेमाल करें।
कांग्रेसमैन, کانگریسمین, میں نے پہلے بھی اس بارے میں محکمہ خارجہ سے بات کی ہے کیونکہ یہ کوششیں تو ماضی میں بھی کی گئی ہیں اور ان کا موقف ہے کہ وہ دراصل چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ ان کا لیڈر کون ہونا چاہیے.
میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ملکی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان کے عوام جس کو بھی اکثریتی ووٹ سے منتخب کرنا چاہتے ہیں وہی منتخب ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا, اور اس سے متعلق بہت سارے ویڈیوز, شواہد اور گواہی موجود ہے, اور درحقیقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ انتخابات سے پہلے ہونے والی چیزوں کے ویڈیوز پر شواہد موجود ہیں. بہت معتبر الزامات ہیں اور انتخابات کے بعد کے الزامات جو کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی وجہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستانی عوام کی مرضی سنی جائے.
آپ کے خیال میں اس خط سے عملی طور پر آپ کیا حاصل کر سکیں گے اگر محکمہ خارجہ کو ماضی میں ایسی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں, کس طرح صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور کس طرح پاکستان میں کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے, حکومت اس کی تردید کر رہی ہے, لیکن آپ کے خیال میں آپ اس سے کیا حاصل کر پائیں گے؟
I think if there is an independent and credible investigation,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان الزامات کی آزادانہ اور قابل اعتماد تحقیقات ہوں اور اس بات کا تعین ہو کہ انتخابات میں یا تو نمایاں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور امریکہ اور دیگر ملکوں کا اتحاد تحقیقات کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو, تو یہ بہت مضبوط قدم ہوگا. یہ عالمی سطح پر بہت عام ہے اور امید ہے کہ ہمیں مزید مستحکم اور محفوظ اور جمہوری پاکستان حاصل کرنے میں مدد ملے گی, جو پوری دنیا کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 200 ملین سے زیادہ آبادی کا ملک ہے. یہ دنیا کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
اس خط اور اس میں کیے جانے والے مطالبات پر ہم نے پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ سے سوال کیا, تو انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
دیکھیں جی, ہمارا ایک ہی موقف ہے, ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان کی ڈیموکریسی ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے اور یہاں پر انسٹیٹیوشنس ہیں, میکنزمس ہیں, عدالتیں ہیں جو اس طرح کے کوئی بھی شکایات کو, ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور پاکستانی عوام اور پاکستانی انسٹیٹیوشنس ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ریزالو دس کیس, دیز ایشوز ایز ویل.
وائس آف امریکا نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے 9 منتخب نمائندوں سے بھی اس خط کے بارے میں گزشتہ روز بات کی, انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
پاکستان نہیں, دنیا بھر کے تمام ممالک جہاں جمہوری سسٹم ہیں ان کا فرض ہے کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں.
جو نیشنل ہمارا سوورنٹی ہے, میں چاہتا ہوں بلکہ ایک عام پاکستانی بھی کبھی بھی کمپرومائز اس میں نہیں کرے گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے انٹرنل معاملات پر بات کریں. جی,
مجھے ابھی تو اس لیٹر کا یا اس ڈائریکشن ڈائریکٹرز کا مجھے پتہ نہیں ہے, البتہ میں اپنے پاکستان کے عوام کی ضرور بات کر سکتی ہوں کہ 25 کروڑ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, تو عمران خان کے نمائندے ہی اس ایوان میں ہونے چاہیے, نہ کہ مینڈیٹ چور.
سو عمران خان صاحب مسلسل ایک مہم چلا رہے ہیں, جو کہتے تھے کہ ہم ملک کو غلامی میں نہیں جانے دیں گے, وہ بلکہ ملک کو اس کی خود مختاری کو داؤ پہ لگانے کے لیے بار بار ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ کو ایبسولوٹلی یس میں تبدیل کر رہا ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری پہ حملہ کیا جائے. اسی طرح امریکہ کے کانگریس مین کو لابی کر کے ان سے خط لکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امریکہ کی پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کا راستہ کھول رہے ہیں.
الیکشن کی شفافیت پر سوالات پاکستان کے اندر بھی مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ ایسی پارٹیاں بھی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں جو پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھیں.
جے وائی حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں, جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو, اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کاروائی میں حصہ لیں. ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ.
31 امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کی تحقیقات کروانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کو لکھے گئے خط کا پاکستان کی اگلی حکومت اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں تجزیہ کار فیضان حق سے، جو پاکستان امریکن کانگریس کے ایک فعال رکن رہے ہیں اور آج کل اے پی پیک کا حصہ ہیں. یہ تنظیمیں جو یہاں امریکہ میں کام کرتی ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے اور یہاں بسنے والے پاکستانیوں کے مفادات کے لیے جو ایوان اقتدار ہیں ان میں آواز اٹھاتی ہیں. فیضان صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ جو یہاں کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں اور یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، اس لیے آپ کے تعارف میں یہ باتیں کہنا ضروری تھی. کتنی سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے اس خط کو جو 31 اراکین کانگریس نے صدر بائیڈن کو بھیجا ہے؟
جی عاطف شکریہ آپ کا. میں اس کے انالیسس جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں اکیڈیمک سٹائل سے کر سکوں پولیٹیکلی، تاکہ اس کو ہم زیادہ اچھے اس کے سمجھ سکیں. تو اس میں بہت سے بائسز ہیں اس وقت، لیکن یہ جو خط ہے اس کے دو بڑے اثرات ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ ایک سمبولک جیسچر ہے کہ کانگریس یعنی کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کی جو پارلیمان ہے یا کانگریس جو ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے، اور اتنی زیر بحث آئی ہے کہ پریزیڈنٹ اور جو وزیر خارجہ یا سیکرٹری فارن افیئرز ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. ایک تو اس کی یہ اثر ہے، اور یہ بہت بڑا اثر ہے کیونکہ یہ ہسٹری میں چلا جائے گا اور یہ اس کا افیکٹ ہوگا. دوسرا جو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پی پبلک ریلیشنز مائلیج مل رہی ہے اس موقف کو کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات شفاف بھی نہیں تھے اور وہ انصاف پر بھی مبنی نہیں تھے، اس لیے ان سے بنی ہوئی اسمبلی جو ہے اس کے آگے ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے.
اس سے پہلے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو انتخابات کی شفافیت کو جانچنے کے لیے خط لکھا ہے. اگر بین الاقوامی اداروں اور طاقتور مغربی ممالک اس بارے میں دباؤ بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟
دیکھیے یہ جو جس دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں عاطف، آپ دیکھیے آپ کسی اور شہر میں ہیں میں کسی اور شہر میں ہوں لیکن ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہم جس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں یہ دنیا بہت زیادہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، یعنی کہ کنیکٹڈ ہے. ایک چیز دوسرے چیز سے ہمیشہ جڑی رہے گی. یا تو ہم نارتھ کوریا ہو جائیں جس کا کوئی نہ کوئی ذکر ہے نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے، لیکن ہم ایک ایسا ملک ہیں پاکستان جو کہ ایشیا کے دل میں رہتا ہے، جس کو جو کہ ایک برج ہے، کلچرل برج بھی ہے ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کی وجہ سے ہم اپنے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بدل سکتے ہیں، ہمارے عام لوگوں کو ہم ان کے لیے چینی اور دوسری جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں ان کے کہنے پہ، تو یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ جو لاجک مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کل کے زمانے میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم سب کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے.
اور پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ شفافیت، الیکشن کی شفافیت آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک تھی جس پر آئی ایم ایف نے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کیا تھا، اور وہ آئی ایم ایف سے ہی یہ سوال کرنا چاہتی ہے کہ آپ اپنی شرائط کے لیے یہ یقینی بنائیے کہ یہ شرط پوری ہوئی ہے. تو کیا یہ خط امریکہ اور پاکستان کے مابین دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے؟
اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رکاوٹ کا سبب بنے گا، لیکن اس میں مشکل ضرور آئیں گی اور مشکلیں آئیں گی، ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ دینی پڑیں گی. اور اس سلسلے میں اگر آپ اس سارے سلسلے کو دیکھیں کہ اب ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، یہ تمام جو سلسلہ ہے یہ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی جو جگہ ہے یعنی کہ پولیٹیکل سپیس جس کو کہتے ہیں اس کو سکویز آؤٹ کر دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے. ایسا جب بھی ماحول ہوتا ہے کہ جب آئیدر دس اور دیٹ وہ اس کی وجہ سے جو جوں جوں وہ جیسے جیسے وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہ جو اسپیس ختم ہو جاتی ہے چوائسیز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیسپریشن دونوں طرف ہے اور یہ جو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں یا جان لوگوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا وہ یہ بھول رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے پاکستانی کمیونٹی بہت میچور ہو چکی ہے امریکہ میں یونائٹڈ کنگڈم میں یورپ میں اور وہ جانتے ہیں کہ معلومات کا استعمال کیسے کرنا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور پریشرز کیسے بڑھانے ہیں دے آر لیونگ ان اے ویری ڈفرنٹ ورلڈ
اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی بہت آگے بڑھ چکی ہے پہلے کے مقابلے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امریکہ سمیت دیگر جو مغربی ملک ہیں ان میں بہت ہی زیادہ متحرک ہے پاکستان میں جمہوریت کو کمیونٹی کے ان مطالبات سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان
دیکھیے پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے خیال یا کیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ سب جیسے ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج یہ ہو گیا پاکستان میں ہم سب کی وہاں پہ خاندان ہیں فیملیز ہیں ہر کوئی کنیکٹڈ ہے اور پاکستانی جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جو نیشنلٹیز یا لوگ جن سے میں ملتا ہوں اس میں پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان سے خاص نسبت ہے اور اس کو بھول نہیں پاتے ہم سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور یہی ذمہ داری جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم پاکستان میں جو بھی حالات ہیں ان سے ہم کنیکٹڈ رہیں اس کے بارے میں کچھ کریں اور پاکستانی کمیونٹی جو کہ باہر بستی ہے مغرب میں یہ ایک بہت طاقتور کمیونٹی ہے اگر ہم نے اس کو کھو دیا اگر ہم نے ان کا اعتماد کھو دیا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا امریکہ وغیرہ کو بھول جائے گا
بہت شکریہ فیضان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے بات کی اور جیسے فیضان حق بتا رہے تھے کہ پاکستانی کمیونٹی ایک بہت ہی وائبرنٹ پڑھی لکھی اور مضبوط کمیونٹی ہے اور کچھ فرق اب یہ بھی ہے 2000 کی سیاست تھی اور اس میں اور اب کی سیاست میں کہ اب ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے اس ان موضوعات کے حوالے سے پاکستان میں انسانی حقوق کو لے کر سیاست کو لے کر معاشی کام کو لے کر ان ساری چیزوں پر اس کی گرپ ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ادارے ہوں وہاں کام بھی کر رہے ہیں اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں لاہور جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب رسول بخش رئیس صاحب رسول صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں ایک ایسا ملک جہاں جمہوریت کمزور ہے ملک کی سبھی چھوٹی بڑی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جمہوری عمل میں مداخلت کی شکایت کرتی ہیں. وہاں بیرونی ملکوں سے انتخابات کی شفافیت جانچنے کے لیے مطالبات کیا غیر ضروری ہیں؟
بہت ضروری ہیں اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسے ادارے غیر جانبدار نہیں رہے جو انصاف مہیا کر سکے تو ایسی حالت میں جو پاکستان یا کوئی دیگر ممالک ہو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر باہر نکل جاتا ہے اور خصوصی طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مغرب کا اتحاد ہی رہا ہے امریکہ کا اتحاد ہی رہا ہے اور اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارا انحصار آئی ایم ایف پہ ہے اور امریکہ اور یورپین یونین کی منڈیوں پہ ہے اور دیگر اداروں میں بھی ہم تعلیم ہے صحت ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے تعلیم ہے تو ہم بہت جڑے ہوئے ہیں تو ان اقدار کو جو مغربی دنیا کے اقدار ہیں جمہوریت ہے انسانی حقوق ہے اور شفاف انتخابات ہیں ایسی چیزوں کو ہم پاکستان میں نظر انداز نہیں کر سکتے اور پاکستان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے ایک پس منظر ہے کہ جس میں کہ جمہوریت کے ساتھ لوگ زندہ رہے ہیں ادارے اس کے مطابق استوار ہوتے رہے ہیں لیکن پچھلے دو ایک سال میں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بالکل وہ پاکستان کا جو ایک سفر تھا جمہوریت کی طرف وہ اس کی منافی کرتی ہیں کسی دوسری سمت میں پاکستان کو لے جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے جو اس وقت پرسیپشنز پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بن رہے ہیں وہ کوئی اتنا مثبت نہیں ہے اور حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
رسول بخش رئیس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو دنیا کے جمہوری اقدار ہیں اس سے تھوڑے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول نہ صرف یہ کہ پیدا ہوا بڑھتا گیا اور اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے اب کہ سیاسی جماعتیں, وہ سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے کی حکومت کا حصہ تھیں, وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے ایک ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اس اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی سمجھتے ہیں.
دیکھیں, جو دو انتخابات ہوئے, ایک سمجھ لیں کہ ایک دن ووٹنگ ہوئی ہے 8 مئی کو, اور دوسرے دن جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل اس کے بالکل الٹ تھا کہ لوگوں نے جس استعداد میں ووٹ دیے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں نے, وہ اپنی مثال نہیں رکھتا. اور اس کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں, جو حالات پیدا کیے گئے تھے, جو مشکلات تھیں, ان کا ہم ذکر کریں تو بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے, ووٹ دیے, اور جب نتائج کی ترسیل ہو رہی تھی اور جو اس وقت رجحان چل رہا تھا, وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ 80% 70% 80% سیٹس پر آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. ایک ایسی پارٹی جس کا بلہ نہیں, نشان نہیں, کسی کی شناخت نہیں, کوئی جلسہ نہیں, جلوس نہیں, کوئی اشتہار نہیں, تو اس کے باوجود یہ کچھ جب انہوں نے دیکھا تو پھر سارا کچھ رک گیا. اور اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں, مختلف قسم کے تبصرے ہیں, اور قیاس رہا یہی ہے کہ جو نتائج ہیں, اور یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا, اور وہ لوگ جو الیکشنز کی صحت کو نہیں مانتے کہ انتخابات میں رد و بدل کیا گیا ہے, تو اس سے ظاہر ہے کہ بے چینی, بے اضطراب اور
بڑھے گا. جی, میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں ایک اور آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسے اس کو مختلف سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کی مخالف ہیں وہ رنگ دے رہی ہیں, کیا پی ٹی آئی یہ پریشر کے لیے استعمال کر رہی ہے, جو وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا, یا جیسے ہم نے بتایا کہ باہر جو مغربی دنیا ہے اس میں پی ٹی آئی کتنی متحرک ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اور اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات اور پی ٹی آئی کی اس پر رضامندی کتنی اہم ہوگی؟
میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا اہم ہوگی کہ رضامندی ہو یا نہ ہو, یہ آئی ایم ایف پروگرام میرا خیال میں مثبت سمت میں پاکستان کے لیے جائے گا. اس کی سمبالک ویلیو ہے کہ پاکستان کا جو انتخابات کا مقدمہ ہے, پی ٹی آئی صرف پاکستان کے اداروں میں نہیں لڑنا چاہتی اور عوام کو اس سلسلے میں متحرک کرنا نہیں چاہتی صرف, بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ دنیا اس وقت پاکستان کے انتخابات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے, اور اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ جو آنے والی حکومت ہے جس کی جائزیت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ آسانی سے دنیا کا سامنا کر سکے, تو وہ مشکلات پیدا کرنے میں حکومت کے لیے اس قسم کا پریشر, اس قسم کا دباؤ پی ٹی آئی بنا رہی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر سے عمران خان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور جو عالمی مقالہ ہے پاکستان کے بارے میں, وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے, اور وہ ایک زبردست فریق کے طور پر جہاں بھی پاکستان کی بات ہو رہی ہوگی, پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو, اس کا وہ حصہ رہیں گے.
بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی. اور ویورز, آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں ہی جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت, سیاست میں نوجوانوں کے کردار پر بہت کھل کر بات کی, چاہے وہ نوجوان پاکستان کے اندر ہیں, چاہے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے نوجوان جو پاکستان سے باہر ہیں, وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملے کے ساتھ, اور دیگر جو جمہوری اقدار ہیں جو دنیا بھر میں نظر آتے ہیں, اور دنیا بھر میں خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نظر آتے ہیں اس کے ساتھ. تو میسج یہاں پر یہی ہے کہ جو نوجوانوں کی آواز ہے, جو ووٹرز کی آواز ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے, اور پاکستانی اداروں سے نہ صرف امریکہ بلکہ باقی ممالک اور ایسے ادارے یہی توقع کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بارے میں جو سوالات ہیں, جو اعتراضات ہیں, ان کی شفاف تحقیقات کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبر خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubhoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے, خدا حافظ, ہیو اے گڈ ویکینڈ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شا نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپل موبائلوں کی دا این ٹی ایچ لنک ایپ دلارے خلاصہ ہونے شئی دا دے طریقہ و تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندے سنگ کولے شئی چی داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی او لہاگ زائد خا دا ڈی ویب پانا و گورے
دا این ٹی ایچ لنک ایپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل ایپل سٹور پرانسے او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسے لہٰذا روستا لٹون کی این ٹی ایچ لنک بولی تھی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی فدویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او فدریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے یا پتھن کی کھا گئی لکنیکٹے دو روستا خاصو دا بیوی پانا پرانزی او دا خبالی پاکے پارا ونی و بوری
او لہٰذا زائی تاسو کولی شیشے دا خبالی پاکے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک ایپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خیو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه ایپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک ایپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آی فون وي نو تاسو خپل ایپل سٹور پرانځئ, او که لتاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه ایپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کی کاږي له کنیکټ دې وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن او وضعیت
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چیوال د نن او وضعیت په امریکا غک په دیننه نه خبرونه کې ستاسو کوربایم د 13 فبراير میاشتې پر اتمه په پاکستان کې د قومي اسمبلی یو لسی جرګې اولایالتی اسمبلی له ناندرو ډکې ټاکنې تر سره شوې پرون د دغه هیواد د قومي اسمبلی لومړی غونډه وشوه خو لا هم په پاکستان کې ټاکنې سي ناندرې پایتنه دی رسیدلې په دې اړه چې د پاکستان قومي سیاست او ایالتی سیاست کوم لوري ته روان دی په پاکستان کې به څوک د فدرالي او ایالتی حکومتونو واګي په لاس کې واخلي نن د خبرون کې لمیلما ایماد یوسفزی صاحب سره بحث لرو. ایماد یوسفزی صاحب په پیښور کې شنون کې او خبريال دی. یوسفزی صاحب خبرون ته بخیر رالی.
ډیر مننه چې وال صاحب کورولان.
ایماد تاسو مخ خبرې وری
جی تاسو روان
دی ایمات تاسو زما خبرې وری
کلک پلار باندې یمن او لګ اواز کلک مسته کې شي
هالو ایمات تاسو خبرې وری زما مننه خبرونه په خیر علي زما پوښتنه دا ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې وای چې نن په پاکستان کې د قومي اسمبلی لومړی غونډه وشوله له دې وړاندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي دغه غوښتنه چې د پاکستان د قومي اسمبلی لومړی غونډه راوبلې رات کړې و نو دغه غونډه څنګه تر سره شو ولسمشر خپل خبرې نه پشا شو او کنه د هغه د حکم برخلاف غونډه تر سره شو
دا څه دار چې وال څه پاکستان کې دوه قسمه د غدي صدر نه صدر لخوا بیا بیا لم لیټ کې د قومي اسمبلی غونډه را بللې دوه کې نو بیا یو بل لار دا څه وا چې د قومي اسمبلی سیکرټری چې هم دا غو په ذریعہ باندې دا غونډه را بللې شو او دا غنه پس دا غونډه عملی شو
نو د لکه څنګه چې تاسو ول دوړ لارې قانوني دي خو زیاتره رواج دا چې ولسمشر باید د غونډه راولي نو د ولسمشر لخوا د غونډه نه راولل او دا غینه انکار کول او به د سیکرټری لخوا د غونډه راولل دا په سیاسي لحاظ باندې څومره یو جنجالي موضوع ده
دا یو ځان دی دا پاکستان سیاست په داسې ډول باندې دی چې کله یو پارټي په حکومت کې راشي نو بل پارټي ولا لکه څو فور کوي تحریک انصاف او د اسمبلی ګنو پیپلز پارټي اړیکې په تیر وختونو کې چې کوم به تیرې خنري پاتې شوه نو دا غي اثرات کوم وخت ډاکټر عارف علوی کوم چې ولسمشر دی د پاکستان نو دا غي په صورت کې موږ یو ځل بیا په نظر راغی چې اغي د نون لیگ او پیپلز پارټي چې کوم غړي دي هغه لا څو وخت ورکول د پاره دا غونډه د لم لیټ دا بیا کاروله او معاملہ دا وا چې زني غړو باندې د وخت کیسو روان دي یا نور معاملات دي نو په دې جواز باندې دا لم لیټ کار کوله او بهرحال د قومي اسمبلی غونډه چې کوم دا پر غوښتل کېدل چې صدر ته په ډېر مخډانه چول او یو قانوني او آئینی مسله و نو هغه هم حل کېده
خا د پاکستان د قومي اسمبلی په لومړی غونډه کې عموما د قومي اسمبلی لپاره یو لړټاکنې کیږي نن چې کومه غونډه وشو په دې کې د کوم څوکۍ لپاره ټاکنې وشوي
دا ستاسو ارجوونه شپ چې د پاکستان د قانون او آئین تر مخه وړومبه چې کله د قومي اسمبلی نوی غړي هاوس ته راشي نو هغه وړومبه د سپیکر او ډیپټی سپیکر هغه کوي. نو نن د سپیکر تا کوم شوی دا
خا ستاسو دا غږ کټکیږي یوسف صاحب کدا غږ لګ لوړ کوي یا دا زیاتم تغییر ورکړي ستاسو خبره مونږ صحیح وانه وریدل خا مهرباني خبر وکي سایس زه فکر کوم چې د یوسف صاحب ټلیفون قطع شو زمونږ همکاران وکوشو کی چې دوباره یوسف صاحب ته ورشي خو لکه څنګه چې مونږ په خبرونو کې ام وختي ام تاسو واوریدل او مونږ په تفسیر کې ویل چې په پاکستان کې نن دغه هیواد د قومي اسمبلی لومړنۍ غونډه وشوله او په دغه غونډه کې د پاکستان د قومي اسمبلی کم رئیس چې دوی ته سپیکر وي دغه د پاره ټاکنه وشوي د پاکستان د مسلم لیگ د ګون ستړاو لرونکي یو شخص چې دغه نمایا صادق دی د پاکستان د قومي اسمبلی رئیس وټاکل شو. له دې وړاندې د پاکستان دغه کوم ګوندونو چې په ټاکنو کې ډېر څوکۍ ترلاسه کړې وي هغه د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې و چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی غونډه راوبلي. خو د پاکستان ولسمشر د قومي اسمبلی د غونډې لرابللو څخه انکار کړی او خو لکه څنګه چې تاسو د یوسف صاحب په خبرو کې واورېده بالاخره دوی ته یو بل قانوني لار پیدا کړ او په پاکستان کې د قومي اسمبلی لومړنۍ غونډه ترسره شوله. د غونډې نه داسې خبرونه هم راغلي دي چې په پاکستان کې په دغه غونډه کې ډېر زیاتې د یو بل په خلاف باندې د قومي اسمبلی غړو نارې وهلې جنجالونه او څوګي خبرو ته نه پریښودل. نو زمونږ موضوع هم دغه ده هیله ده چې یوسف صاحب زمونږ سره بیرته میلمه شي په خبرونه کې او د یوسف صاحب سره د پاکستان د ټاکنو د پایلو او هلته د قومي د فدرالي حکومت او د ایالتي حکومتونو د جوړېدو په اړه خبري وکړو او په دې خبري وکړو چې په پاکستان کې دغه سیاسي ناندري د پاکستان د لپاره کومې پایلې لري، په افغانستان باید څه منفي عواقب وي، په پاکستان کې داسې چې کومې ټاکنې وشولې په دې کې بیلابیلو ګوندونو په دغه ټاکنو کې د پراخه درغلیو تورونه لګولې دي. نن د قومي اسمبلی کوم غونډه چې وشوله په دې غونډه کې د ملتپاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم خبرې وکړلې او محمود خان اڅکزي د پاکستان په پاوز هم نیوکه وکړلې او هغه د عمران خان د ازادي د غوښتنه وکړله. نو هیله ده چې یوسف صاحب مونږ سره ملشي او خبرونه تراشي. نو د یوسف صاحب ټلیفون فکر کوم کار نه کوي، هلته یوسف صاحب پاکستان کې وي باران نه دي، نو بیا هم مونږ کوشش کوو چې یوسف صاحب راولو. یوسف صاحب په خیر علي خبرونه ته ستاسو ټلیفون قطع شوی. هلو یوسف صاحب
جی هغه مور
روان ده چې ولسم مهرباني ای شوبزه صاحب تاسو خبرې کولې مهرباني وکي خبرې وکي
نشته مون سره ارجوال صاحب نو ما تاسو دا ویج پړم به غونډه کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه چې کوم دا هغه کیږي او د هغه نه پس بیا په دویم پړاو کې د وزیر اعظم کم چې تاسو ته صدر اعظم وایي دا هغه ټاکنه کیږي بیا.
ښه، نو تاسو ویل چې نن چې سپیکر یعنی د قومي اسمبلی رئیس او د هغه مرستیال ټاکل شوې دي، نو د قومي اسمبلی رئیس خو د مسلم لیگ نون ګون یو غړی ټاکل شوې دی، مرستیال یې څوک دی، د کوم ګون ستړاو لري؟
مرستیال حواله سره دی وخت کې جدي معلومات ده، زموږ له پلار باندې هم بخانه بواړه په هغه باندې او نون لیگ دی وخت کې په هاوس کې داغي زیات غړي موجود دي. نو آیا صادق مخکې هم د سپیکر په سوکې باندې او یو ځل بیا د سپیکر په سوکې باندې ټاکل شوی دی؟
ښه، نو د سپیکر او یا د رئیس او د هغه د مرستیال نه وروسته بل کس چې ټاکل کیږي هغه د اپوزیشن مشر، تر اوسه پورې د اپوزیشن کوم غړی د اپوزیشن د رئیس په توګه ټاکل شوی که د هغه لپاره لا ټاکنې نه دي شوي؟
آرشیوال سے پدی بس دا ویم چې د وزیر اعظم او د وزیرانو نه پس کم چې لټولو مضبوطه سو کېدا کمی سم لکه او په ملکی سطح باندې هغه د اپوزیشن لیډر ټاکنه چې کم دا هغه دا د ځکه چې هغه د پبلک اکاؤنٹس کمیټې چیئرمین هم هی او یو ډیر زیات طاقت لري او واک اختیار ډیر زیات دي نو پدی باندې د وخت کې اوس ذکر چې د تحریک انصاف اون کم چې دا وخت اپوزیشن کې دی نوی هغه سره کم اس کم وټونه چې کم دی برابرۍ کې نن چې کلا د سپیکر او ڈپٹی سپیکر ٹاکنا کے دان نو پہائے کہ ہم آیا صادق تا یو سل نوینا سیوا او دا غشانتے دا تحریک انصاف چکم نمولی شوی دا سپیکر سو کہ دا پارا غڑو دا حق پا حق کے نوی ووٹونا چکم دی حق راغلی نو اخکاری خدا بظاہر خدا سے اخکاری چلی تحریک انصاف چکم نمولی سڑی حق دا اپوزیشن لیڈر سو کہ چکم دا حق ترلا سکی و دے وقت دا پاکستان سیاست چکم دے حق دا دیر تاو پیچ کار دے نو سبا سکی کی دی حوالے سر اللہ فی الحال سویل چکم دے آبا بس
خواہ نو دا آیا صادق پٹاکلو کی خویو مسلم لیگ نون دے او بلوسا دا پاکستان دا خلکو گن پیپلز پارٹی ہم دا نور کم گن دونا دا دیو سر پا اتحاد کی دی
نور گوندونه چکم دی ارچوال صاحب عوامی نیشنل پارٹی چکم دا هغه دی وخت کې سو کینل لري هغه د سره اتحاد کې دا دین علاوه نور چکم دا وی مرستیاله پارٹی دی او وړې وړې پارٹی دی لس غړي دی وسره پنځل لس غړي دی وسره داسې نور آزاد اراکین هم دی کم چې مطلب یو آزاد خیال لري هغه هم پکې شامل دی اغي د وخت کې دغه نون لیگ سره مرسته کړې ده د سپیکر ټاکنه
نن د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې ډېرې زیاتې نارې وی ډېرې چیغې وی او خلکو وینا کوونکي خبرو ته نه پریښودل چې دا په پاکستان کې مخکې په دې کچه دومره غالمغال کله په اسمبلی کې نده شوې خلک د دغه حالاتو په اړه څومره اندېښمن دي
دا حالات چې کوم دا لیدل کېدل چې دا به داسې کیږي ځکه چې د وخت کې د یو ډېرې مضبوطې اولوی پارټي تحریک انصاف چې کوم سابق چیئرمین دی اوس خپل چیئرمین بدل دی د وخت کې هغه بندیوان دی په سیاسي کیسونه دي ځینې پکې د توشخانه کیسونه دي ځینې پکې نور معاملات دي نو دا لیدل کېدل چې دینه به یو منډې جوړیږي د قومي اسمبلی د غونډې نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سو شو هغه دوه ورځې مخکې خلکو لیدل او بیا د غشانتې قومي اسمبلی کې نن چې سو شو سپیشلی د تحریک انصاف چې کوم غړي وو هغه د عمران خان ماسکونه چې کوم هغه چولی وو او په دغه کې موجود وو نو نارې بازی کوله د خپل مشر په حق کې چې هغه باندې سیاسي کیسونه چې کوم دي هغه د ختم کړی شي هغه د زندان څخه راخلاص کړی شي چې دغه شانته هغه د خپل پټه مشري روزل بیا
ښه فکر کوي عمران خان بره خوشی شي
دا اوس یو داسې سوال دی کې ډېر قانوني پیچیدګي دي عمران خان باندې دغه کې چې په دوه درې کیسونو کې کم باقاعده مجرم ګرځول شوی دی هغه کیسونه به څنګه ختميږي د نه پس اوس د های کورټ آپشن دی ویره سپریم کورټ آپشن دی د تحریک انصاف وکیلانو سره یا مشرانو سره چې التلال شي او د خپل مشر کیس چې کم دی هغه حل تکي پیش کړی او کبیا د سریډي فغشتي شي نو وابشي وابخلي دنا خو دې وخت کې هغه باقاعده مجرم ګرځول شوی دی په دوه درې کیسونو کې نو په لنډ ورځ خدا سے نخ کاری چلے عمران خان بارا جیل سفر خوش شی کو راتوں کے وقت کیسے کی دی شی هغه د وقت نمخ کی خبر دی
خا تاسو اگر چې یو څه اشاره ورته وکړل خو نن د محمود خان چگزی واینا و ما دغه واینا وریدل او د پاکستان په پاوز باندې ډیر ټاکونه وکړل چې ټاکنی دوی يرغمل کړی دی او په ټاکنو کې لاس وهنه کړی دی زیاتره ګوندونه هم دا خبره کوي عمران خان هم دا خبره کوي نېشنل ګوند هم دا خبره کوي ټول دا ګوندونه هم دا خبره کوي دا محل داسې کوم ګوند دی چې هغه د پاوز سره ډیر نږدې دی چې هغه د درغلیو خبره نه کوي او هغوی و چې ټاکنې صحیح شوي داسې کوم ګوند شته که ټول همدغه نریټیو یا روایت په مخکې بوزي
ارشوال صاحب هغه ګوندونه به کم چې مخامخ کاري هغه ګوندونه به راټګې برګې خبره نه کوي کم چې د وخت حکومت کې را روان دي دا خو یو ښکارا خبره ده کم ګوندونه چې اپوزیشن کې به یا هغه ته سټونه نه دي ملاو شوي عوامي نېشنل پارټۍ د الیکشن نه مخکې دریز چې کوم وو هغه یو شان وو اوس د الیکشن نه رسو ټاکنو رسو دریز مکمل دی وخت کې انټي اسټابلیشمنت کاری ایمل وری چې کوم دی وخت ته نوټیس به نو ورکي دا هغه نه لګي چې روان وخت کې د عوامي نېشنل پارټۍ د غشانتې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام فیډ له مشر چې کوم دی هغه په فوز باندې نه خپل غړي ټکونه وکړل او په ټاکنو باندې یو څه سوال نه راپور کړل. محمود خان چکزه بیانونه چې کوم دی هغه د عمران خان په حق کې روان دي او بیا بیا دا وایي چې تحریک انصاف منډیټ وو. نو دې وخت کې زیاتره میدان کې هغه ګوندونه کوم ته چې په الیکشن کې بریا نه ترلاسه شوي نو هغه د وخت نه خپل غا دا وایي چې اسټابلیشمنت دې کې لاس لرل او د شانتي مسلې کړی دي. او مسله هم دا ده چې ثبوت سره یو شی مخې ته راوستل او بیا خپل کیس ګټل او اسټابلیش کول چې کوم دی هغه یو بل ایشو ده او ټکونه کول چې کوم دی هغه یو بل مسله ده.
محمود خان په خبرو کې د عمران خان د راخوش کېدو غوښتنه هم کوله چې محمود خان څنګه په خوا د عمران خان د ګون مخالف ګوندو فکر کوي چې د عمران خان او محمود خان څنګه او نور قوم ملت پالو ګوندونو ترمنځ د کوم اتحاد رامنځته کېدو امکان موجود دی؟
دا سیاست دی اچوال صاحب کا د مشرف دور کې مونږ ګورو نو هغه دور کې هم عمران خان محمود خان اچکزه او د غشان مولانا فضل الرحمن ډېر نږدې وو. خو د کال 2013 نه پس د دې ګوندونو لارې بدل شوې خپل خپل لارې واغشتلې. بیا چې کله 2013 کې عمران خان تر خیبر په حکومت ملدا شو نو مولانا فضل الرحمن په ډېر زیات شور او غوغا کوله چې خیبر پختونخوا کې قصدن آمدن تحریک انصاف ته حکومت ورکړی شو او د هغوی پارټي چې کوم ده هغه سایډ لاین کړی شوی ده. دغه شانتي کال 2013 ټاکنو وروسته بیا مکمل د عمران خان ډیر زیات د محمود خان اچکزه پر ضد او دغه شانتي مولانا فضل الرحمن پر ضد باندې یو ناروا خوله چلوله. دغه شانتي مولانا فضل الرحمن لخوا چې کوم دی نیخ پنیغا تحریک انصاف په چیرمین باندې ذاتی ټپونه هم کېدل. نو سیاست دی سبا سکیږي د چا مفادات کمزه کې دي هر سړی خپل مفاد ګوري چې کمزه کې دغه دراتو کې مفاد دي. نو دا باید چې دا مسلې اوشي چې یو بل سره اتحاد وکړي ځکه چې سیاست او کول دي. نو سیاست چې کم دی هغه د فل سټاپ یو आवाज نه دی مطلب یو سیرت چرانه سل چې کم دی هغه چرته هم سیاست کې کامیابې
مخنه ده. مخکې بلا بلا ګوندونو ویلو چې دوی د پاکستان د ټاکنو د پایلو پر خلاف د پاکستان ستري محکمې ته ورزي او دغه پر خلاف عریضه وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه کار به تر سره شي او که تر سره شي کومه ګټه به ولري او کنه دغه کومې پایلې چې وسنې دي دغه ورستې پایلې دي.
مسله دا ده چې ولسم چې عدالتونو کې سونه چې کوم دي هغه ډیر وګت چلي د نمخ کې د قومي اسمبلی چې کوم یو باقاعده دغه سوري نامه کې دی بخانه غوړن نو میرانې دی هغه باقاعده ټول 15 کال په سټي باندې تیر کړه. چې 15 کال تیر شي عدالتونو لخوا فیصله نه شي نو تاسو په خپل اندازې لګولې شته دا کیسه فائدہ شو او چې کله ټینی او ختم شي د حکومت هغه نه پس فیصله ورکول چې کوم دی د چا په ګټه باندې. نو دا یو وګت پروسس دی ظاهر خبر ده هر چا سره د اپیل او بیا د اپیل پسې اپیل او بیا سپریم کورټ تک او دغه شان نورې مسلې چې کوم دی آل تک چې کوم دی نو هر چا سره لارې کولاو دي او کیسونو په ترکه مې پوری زی او فیصله به کله وشي نو درې هیڅ پتر لګي.
ښه رابه شو ایالتي حکومتونو ته د پاکستان په بلا بلو ایالتي حکومتونو کې کوم ګوندونو تر اوسه پورې حکومتونه جوړ کړی دي؟
خیبر پختونخوا کې نن روس کې علي امین ګډاپور د تحریک انصاف په مشر چې کوم دی هغه د وزیر اعلی د سوکې سوګنپور تکړو د غشان دی الیک شو سوګن دلانه د غشته کو الیک شو او د غشان ته دغه چې کوم دی پنجاب کې د مسلم لیگ نون چې کوم مشر دا مریم نواز هغه حکومت جوړ کړو او سند کې د پیپلز پارټي حکومت دی او د بلوچستان حواله سره ځکه چې منډیټ لاټر تقسیم دی معاملات په مخ کې مخ پړوان دي څنګه زی د هغه حواله سره لا سویل چې کوم دی دا وخت روان دی خبره ده. خو د جمعیت علماء اسلام په چې کوم دی ریپرزنټیشن شته دی التا الته دقیق غړم شته دی د پیپلز پارټي غړم شته دی د نون لیگ هم غړم شته دی او روان وخت کې اتحادونه چې کوم دی بلوچستان یو ډېر کمپلیکس غونته کې سچویشن دی التا جنجالي غونته کې حالات دي کله یو کال یو پارټي حکومت کوي بل کال بل پارټي راشي نو التا سیاسي کړګې چې کومه په خپل ځای باندې خو دی وخت کې مستحکم حکومتونه چې کوم جوړ شو خیبر پختونخوا کې پنجاب کې او سندھ کې نو خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف شو پنجاب کې مسلم لیگ نون شو او دغه شانتي په سندھ کې پیپلز پارټي شو.
خایو اندېخنه چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د سیاسيونو سواغه دا و چې په مرکز کې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ایالت نمائندګي نشته، د سند او د پنجاب نمائندګي شته چې د یو نمائندګي مسلم لیگ نواز شریف کوي او د بل نمائندګي سرداری کوي. نو د دې اندېخنه دا و چې دغه سیاسي جوړجاړې به په خیبر پښتونخوا په حالاتو باندې او د بلوچستان په حالاتو باندې ناوړه اغېز وکړي. ستاسو ارزونه څه ده؟
بلوچستان کې هو تل چې کوم دی مطلب اتحادی حکومتونو راغلي دي، الته یو پارټي کله هم داسې واضحه اکثریت نه راغلي چې حکومت داسې په لوړ شمیره کې جوړ کړي چې ورته سمسره نه وي. الته کې وفادارې وخت پر وخت بدلي کی ادم اعتماد تحریکونو مرضی یو وزیر اعلی دوی مرضی بیا دویم زی بیا دریم مرضی او دغه شانتي د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم دی هغه راتلونکي وخت کې داغه ډیر وفاق سره د سرکاري چې مسلې به ډیر جنجالي ځکه چې علي امین ګنداپور کلدا د صوبې اعلی وزیر منتخب شو او ټاکل شو، نو د هغه رستو هغه چې کم بیرونه ورکړه خاص تو کو پانه د بجلی حواله سره د غشند د بجلی خالص منافع چې کم ده چې دا به مونږ اډمبه به مونږ ته د دې منافع راکړي د هغه نه پس پا بجلی وفاق ته یا پنجاب ته یا سند ته. نو معاملات چې کوم دی خیبر پښتونخوا حکومت ته پاره راتلونکو وخت سخت دي ځکه چې دی وخت ډیر زیات مالی بحران دی خیبر پښتونخوا کې، قرضې اسمان سره خبرې کوي، په تیر حکومت کې ډیر لوی شمیره کې د تحریک انصاف او مشرانو چې کوم دی قرضې غشت دي د هغه واپس هم کول دي او را روان وخت ایون د تنخواګانو هم فکر دی چې سرکاري ملازمان تبا تنخواګان د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه ورکړي. دغه شانتي د صحت کارډ یو ډیر ښه منصوبه د تحریک انصاف حکومت را شروع کړی و، هغه د ځند د دغه کار و هغه او درول شو د فندز نشوالي د وجې داغه اعلان نن د تحریک انصاف حکومت لخوا دا کیږي چې لومبي د روجې نبا هغه کارډ یو ځل بیا پرځي شي.
نو لکه څنګه چې ورته تاسو اشاره وکړه چې حالت دغه خواته روان دي، نو د دې څومره امکان موجود دی چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان فدرالي حکومت ستونزې او مشکلات جوړ کړي؟
دا اوس یو ډیر د اتلسم آئینی ترمیم چې کوم دی د هغه نه پس ثبوت ډیر غټ واقع اختیار لاسه شوی دی. د آئینی ترمیم باندې وخت پر وخت باندې کوشش کیږي چې دا رول بیک شي واپس واغسته شي، خو ممکن نه راز دکه چې په دې کې لوی خند د پیپلز پارټي چې کوم ګوند دی هغه دی دا آئینی ترمیم چې کوم دی ثبوت د بجلی خالص منافع یا کوم ثبوت چې کوم خپل وسایل دي پایغه باندې اختیار ورکي او دغه شانت مالی ازادي ولا ورکي چې ځنی خپل پیسې ځانته پیدا کی او هغه شانت خپل محکمه وچلي. نو خیبر پښتونخوا ته د بجلی مت کې خالص منافع چې کوم دا یو ډیر غټ رقم دی. د خیبر پښتونخوا ټول بجټ چې کمی دا غي تقریبا دا 15-20% پورې چوبي. که خیبر پښتونخوا حکومت صرف دا ګټه وکړه چې را روان ان اف سی اوارد کې یا نور معاملاتو کې خپل برخم صرف ترلاسه کی یا غزان ته سکیور کی یا غزان ته راوړي نو دا هم یو ډېر غټه ګټه ای. خو چې وفاق وتا د نور لیگ حکومت ته کم چې دی وخت کې نیخ بنېغا یو بسره د کومنګ په یو بل نور ټوکی کوه چې د پښو منګ کوله مسله دا د تحریک انصاف او د نور لیگ نو دا به بدنې. نو په دې حالاتو کې به را روان وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه ځان اوساتی او حکومت او مستحکم اوساتی ځکه چې خیبر پښتونخوا کې دن نه دی وخت تحریک انصاف په هیڅ قسمه رزیسټنس نشته. په ډېره لویه شمېره کې تحریک انصاف غړي چې کوم دي هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی دی وخت غړي دي. نو هغه تر عدم اعتماد یا دغه ما به نشته خو وفاق خپل پیسې اغستل چې کوم دي دا به یو ډېر لوی ستونزه.
خا یو بل خبره د پنجاب د ایالتي حکومت په اړه کې دا وغه د چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سور از مخ کې ویلي چې دوی به په پنجاب کې موازی حکومت جوړ کړي ځکه لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه له هلته د مسلم لیگ نون ګوند حکومت دی او د نواز شریف لور د هغه ځای وزیر اعلی مقرر شوی دی دغه معاملہ کوم حد ته ورسیدله؟
دغه معاملہ خو زما خیال سیاسی بیانات چې کوم دي ارچوال څخه خپل ځای باندې هر سړی وی چې غایو خبري ارچا خپل څوک قابل اختیاري کنه د وخت عمران خان خپل څوک قابل اختیاري دغه شانتي نن لی والا چې کوم دي هغه د وخت میجورټي کې دي. نو دا خبره کول چې متوازی حکومت په جوړ کې دا څنګه ممکن نه دا ممکن نه دا ځکه چې هغه سره عددي اکثریت دی د وخت نن لیگ سره. نو را روان وخت کې ترکه مې پورې ک دا سه سپلینټرز ګروپ یا وړې واړو واړو ګوندونو هغه سره مې اتحاد وکي نو بیا هم په 2/3 میجورټي باندې یا په سیمپل دغه باندې په ساده اکثریت باندې د مریم نواز حکومت دی وخت کې ډنګول چې کوم دی هغه ډیره زیاته ګرانه ده، ځکه چې وفاق کې هم وطنون لیگ حکومت وي، نو څنګه به وشي چې دا معاملات به ممکن شي؟ نو سیاسي بیانات په خپل ځای باندې او په دې وخت کې ځمکني حالات چې کوم دي هغه دا دي چې پنجاب کې دې وخت کې قانون لیگ چې کوم پنج دي هغه مضبوط.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اوس هم د تحریک انصاف ګوند اکثریت د ډیر شمیر غړي لري، د نورو غړو په پرتله د نورو ګوندونو په پرتله په یوازې سر د تحریک انصاف غړي ډیر دي. ستاسو وړاندوی نه څه د فکر کوي چې د قومي اسمبلی غونډې چې دي هغه به د سمې او برابرۍ په مخ ولاړ شي او کنه هغه به هغه کې بر وخت جنجالونه وي او لانجې به وي؟
ارشیوال صاحب د وخت کې په دې باندې غزه په یو بل انګل باندې راشمه یو بل ترس کې وته موږ ګورو د تحریک انصاف سره د وخت کې مطلب ټول اتحادی ګوندونه هم سره غونډ شي، نو سکمسل مطلب نوی پور د هغې کړي جوړیږي، نو د قومي اسمبلی کې د وخت کې اکثریت چې کم دی ها نور ګوندونه دي، نو دا سه غټ جنجال نش جوړې د وخت کې یو خدار چې ډېر څه غیر یقیني غونډه کې صورت حال شي او غړي چې کم دي ها د خپل پاتو نشاته شي یا پټ ووټونه چکل کیږي دا سه په سېنات الیکشن کې یا نورو معاملاتو کې هغه ټایم کې لک ډېر څه معاملات راتلی شي، خو بظاهر دا سرکاري کر پیپلز پارټي او د نون لیگ یو بل سره معاملات هواري نو روان وخت کې دغه که څه خاص خطر نشته
چې وفاق حکومت لنګ شي یا نورمال خرابه. خایو بل موجود خیبر پښتونخوا په اړه کې دا ډیر خلک فکر کوي چې د عمران خان ګونل ته په واک کې دي، نو دوی به د طالبانو سره د افغانستان د طالبانو سره اړیکې یو څخي کې یو کمیلار چې افغانستان ته غزيدلې دي هغه به پرانیزستا سوټ کلسه دي.
د بارډر کنټرول چې کوم دی کومو وایو د پولو چې کوم واک اختیار دی هغه به پاک سره دی، هغه باندې سبو څه خاص اختیار نشته دی، نو پاک تر کومه پورې چې منځورینه ورکړي نو دا عملی نه راځي دا څه کار شي زی په زی باندې پولي او پرانستل شي. او په دا عمران خان د افغان طالبانو حواله سره یو نرم بیان مخکې ورکړی دی او اوس هم د تحریک انصاف چې کوم لیډرشپ دی هغه افغان طالبانو حواله سره یو سافت کارنر لري، نرم زی لري، نو دا د چې د طالبانو یا د افغانستان یا د پاکستان چې کوم اړیکې دي هغه باندې نه خپل نه لاس چې کوم دی وفاق او یا د ځنی فارن افس ته خارجه وزارت ته یا نور ادارې دي د هغه په دې باندې واقع اختیار دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دومره کولی شي جوړجاړي لپاره دلته چې د وخت افغان وګړي کم میشت دي یا نور ملکونو ته تک لپاره دلته پته مدي هغه سره چلند کې دي شي خو ساتي یا نور معاملات وکړي او که د پولو او د نور معاملاتو خبرې وشي نو هغه د وخت کې فاصله
ښه. پاکستان کې اوس لکه سیاسي حالت چې تاسو څنګه ویل د یو څو ورځو په نسبت باندې لږ ښه شوی دي، ستاسو له نظره دغه وسنی روان حالت به د پاکستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي حالت باندې څه اغیز وکړي؟
کله چې سیاسي جوړجاړي سیاسي استحکام یې نو دا معاملات چې کوم دي هغه د خواري په لور باندې ځای انټرنیشنل فینومینا دی، دغه شان د ائی ایم ایف چې کوم معاملات دي پاکستان تر پنګ ورکولو هغه باقاعده سیاسي استحکام چې کوم دي په هغه باندې جوړ نظر دی، نو نون لیگ نه پس یا د پیپلز پارټي د مشرانو نه پس هغه تحریک انصاف مشر سره هم د ملاقات دی وخت دا ویل کېدل چې ډیر ضربه عمران خان سره د ائی ایم ایف وخت چې کوم دي ملاقات کی چې سیاسي معاملات باندې ځان پوي کی او درات پاکستان راتلو کې حواله سره د ارچ ار ادارې د هر اورګنایزیشن چې کوم تخ پری پالیسی اغه نه پاسه پری پالیسی ترتیب کی نو ائی ایم ایف پروگرام چې کوم دی هم په وړاندې سنگریزي او نور معاملات چې کوم دي ځکه چې دینه مخ کې هم د نون لیگ حکومت پاتې شوی نو زما خیال دی چې را روان وخت کې به ائی ایم ایف سره معاملات حل کولو کې یا نور ادارو سره معاملات مخ پر وړاندې
یو ډیر لنډه پښتنه تاسو د ائی ایم ایف یا د نړیوال وچی صندوق خبره وکړه د عمران خان دوی ته یو خط لیږلی او ورته ویلی چې دوی باید په پاکستان کې پټاکونو باندې د ځینې څوکيو یا د ځینې حلقو پټاکونو کې باید د شفافیت غوښتنه وکړي او دغه بیا سمونه وکړي. هغه خط وسم پرسیده او کنه عمران خان دریز بدل شوی؟
نه دریز بدل نه کوم چې ویل کېدل عمران خان ځکه چې د وخت کې بندیوان دی نو هغه حواله سره مطلب د لیډرشپ چې کوم در تحریک انصاف چې کوم مشران دي د هغوی په خبره باندې باور کړي چې عمران خان دا ویلي دا خو یو ښکاره خبره ده چې د عمران خان له خوا د تحریک انصاف د مشرانو د خپل باندې په وینا باندې چې هغه ائی ایم ایف ته یو خط لیکل دی یا ایمیل لیکل دی چې دغه شان معاملات دي او پاکستان کې سیاسي چې کوم ټکی برګی شوی دی ټاکنو کې ټکی برګی شوی دی په دې باندې فشار واچوي شي په پاکستان باندې یا ادارو باندې، نو دا معاملات خو شته. خو آی ایم ایف هم یو خپل مینډیټ رہی، یو خپل ځای پورې، یو خپل حد پورې هغې خبرم کولی شي، نور فشار هم اچولی شي. خو آیا آی ایم ایف بد عمران خان ووٹ لا، عمران خان ای میل لا یا خط ته دومره ځای ورکړي چې ټول خپل پروګرام رول بیک کړي، نو دا یو سمجھ کے نہ راتو خبر ادا یو ایسی کوشش دی چې حکومت وفاقی حکومت یا نور حکومتونه چې کم دی هغه تورنول د پاره چې دا د کار دی کړي، دا د شتون نظر کې اوساته، نو هغه حواله سره ټیک تا. د آی ایم ایف پروګرام چې کم دی زنه به نم شر روان وخت کې بعد عمران خان خط یا ایمیل چې کم دی په پاکستان کې څنګه ورکول باندې اثر یا اغیز بلد.
ډیره زیاته مننه ایماد یوسف زیا زمنګ د خبرونه وخت هم دومره، او تاسو نه ډیره مننه کو چې مونږ لم وخت راک او خپل نظریات او افکار هم زمنګ خبرونه د اوریدونکو سره شریک کړه. خو وختونه ولري
کور ودان آباد اوسه.
قدر من اوریدونکو زمونږ د نن او وضعیت خبرونه هم دومره و. تاسو نه مننه کوم چې تاسو زمونږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړه. خو وختونه ولري.